شته چې د تیرې و کال راهیسې د جوړېدو چارې پیل شوي، خو تر اوسه حتی افتتاح شوی هم نه دی. د دغه حکومت له یوه غړي پامیر حساس څخه مو وپوښتل چې دوی په دې دومره وخت کې څه وکړل او د کړنو نتیجه یې څه وه.
کله چې روسا دې چې انتخابات دایر شو، ځینې مشکلات شو، هغه دغه ته مونږ د پای ټکی کې خود فعلاً حالت کې زمونږ د معینت او د ځوانانو د نوندې ټولنې نه چې دغه پروسه را لارې ته راچولی وو، دین هم تقاضا کړی چې دولت لوړپوړي چارواکو ته او ریاست جمهوری ته خبر ورکړي مکتوبي، تر څو چې دا تحلیف او د مراسم د حکومت آغاز شي، لکه ځوانانو پارلمان غوندې خپل فعالیت کار پیل کړي. او د لاسته راوړنو خو د ځوانانو بامدای چې ځوانان سره راټول شوي دي مختلف ولایتونه او سره کېناستل، دوی یو هفته دوی درس ویلي، رهبری درس ویلي، مدیریت پلاننګ درسونه دلته ورکړ شو د پوهنتون استادانو لخوا، او دوی یو ښه شبکه جوړه شو، یو بل نظرونه واورېد، یو بل ته معلومات زده کړ، یو بل تجارب سره شریک کړ. او انشاءالله چې د خیر حکومت د پرانستل شي، انشاءالله نور ډېر ښه نتایج به ولري د افغانستان ځوانانو لپاره او آینده لپاره.
د ځوانانو د روزنیزو بنسټونو په اړه نور ځوانان هم دا نظر لري چې تر اوسه یې کړنې مثبتې نه دي تمامې شوې. لیکوال فدا محمد باران وایي د دې بنسټونو غړو ډېر کله له خپلو روزنیزو موقفونو څخه ناسمه استفاده کړې او په ځینو ولایتونو کې خو له چارواکو باج هم اخلي.
د ولایت مقام پولیس سره شخړه کوله، ورته وی زه خپل د ځوانانو پرلمان غړی یم. دوی ته کسان په پیل کې ویل شوي چې د یو روزنیز ځوانانو پرلمان غړیتوب تاسو ته درکوو چې دلته تر څو تاسو وروزل شئ، په راتلونکي کې په خپل ولایت کې خلک دې اهمیت او ارزښت او سیستم باندې پوه که یا خپل ځانونه کندید کې. مګر دوی د دې پر ځای چې دې ته فکر وکړي چې موږ د روزنیز پرلمان غړي تر څو هلته زده کړه وکړو، په خپل ولایت کې حتی د دولتي ادارونو نه باج اخیستلو او پایلې موږ وینو چې هېڅ پایله یې ور نه کړه، پر ځای د دې چې دوی خپل مسؤلیت ادا وایي په خپلو ولایتونو کې اکټونه شروع کړه.
خو د ځوانانو د روزنیز پارلمان غړی لاهور لکنوال بیا دا خبره نه مني چې ګنې د روزنیز پارلمان غړي به له چارواکو باج اخلي.
خبرې خو هر څوک کوي، چارواکو څخه باج اخلي. چارواکي ولې باج ورکوي؟ کتې اخیستې دوی ولې باج ورکي؟ کوي ورکړی دا چارواکي خو هم دا کوم چارواکي چې باج ورکوي خو دا به بیا غلی نو، او چې غلی دا هم در نغلا کوي. راځه که ته دومره تکړه خو دغه ثبوت خو پیدا کړه چې پلاني ځوان زمانه باج اخیستې. دا نته دوم دا نمنم.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات دا نه مني چې دوی له روزنیز پارلمان یا روزنیز حکومت سره مرسته نه کوي. هغه وایي دا ډول پروسې باید نمایشي نه وي، بلکې عملی لاسته راوړنې هم ولري.
دا شانت غونډې سپورټ کوو، همکاري ورسره کوو، دنده مو ده، لیکن غوښتنه مو ده چې دا شان غونډې باید نمایشي نه وي. کومه کړنلاره چې دی هغه باید عملي شي. دوی باید ولایتونو ته ولاړ شي، ولسوالیو ته لاړ شي او عملی کار دلته وشي. داسې نه چې غونډه وشوه، کسان راغلل، چای ډوډۍ بسکټ کافي مفي وڅکلی شوه. داسې نه، موږ چې څه مسؤلیت لرو مونږ رغنده ورته ولاړ یو، په مونږ د غږ وکي، مونږ د خپل مسؤلیت ورته ادا کوو. خو له دوی مهم غوښتنه دا ده چې باید نمایشي شکل ونه لري.
د ولسی جرګې د 15مې دورې غړی او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ډاکټر محمد علي ستیق د ځوانانو هغه پروسې ګټورې بولي چې ولسواکي پکې تمثیل کوي.
د ځوانانو روزنیز حکومت او یا روزنیز پارلمان هم د ځوانانو د پاره، هم د ټول د افغانانو د پاره او د دموکراسي د جوړولو د پاره ډیره ګټوره ده. په دې کې د ځوانانو دا زده کړي چې څنګه کولی شي خپل ځان کاندید کوي، د خلک ستونزه څه ده، د یو حوزې چې هغه د لاغه حوزې نه خپل ځان کاندیدوي، او یا د یا په کابینه کې یو وزیر وي، د خلک ستونزه څه ده، د خلک غوښتنه څه ده، زموږ ظرفیتونه څه ده. هغه سا چې دوی دلته زده کړي او تمثیل کوي، هغوی کولی شي په راتلونکي د دې تجربو نه ګټه اخلي او نیک استفاده وکړي.
فدا محمد باران بیا وایي د ځوانانو په روزنیز پارلمان او حکومت ډیر مصرف وشو، خو ګټه یې ټولو ځوانانو ته ونه رسېده. هغه زیاتوي که د دې پر ځای په همدې برخو کې روزنیز کتابونه چاپ شوي وای او په ځوانانو توضیح شوي وای، ګټه به یې ډیره وه.
په دغو پروګرامونو څومره مصرف وشو؟ ډیر کم. دغه مصرف په کتابونو شوی وای، هغه کتابونه ولایتونو ته لیږل شوي وای، ډېر ځوانانو استفاده نه کولی شوه. دغلته ډېر کم ځوانان راغلل، د ولایت نه دوه یا درې کسان راغلل. نو د دې پر ځای چې هغلته ځوانانو سره دغه خپله زده کړه شریکه کړي، دوی شریکه نه کړه، په هیڅ صورت دا ګټور ثابت نه شول. دوی به ادعا لري چې دا پروګرامونه ګټور ثابت شول، مګر که همدغه مصرف په همدغسې روزنیزو کتابونو باندې شوی وای، بېله شکه چې یو خو به دا کتابونه ډېرو ځوانانو ته رسېدلي وای او ډېرو کسانو به زده کړه ترې کړې وه. ما خو په خپل ولایت کې او د خپل ولایت شاوخوا ولایتونو ته چې زه ډېر وخت ځم، هلته ځوانانو سره کینو هیچا نه مې دا ونه اورېدل چې دغه کسان دې راغلي وي، دوی سره دې خپل نظریات شریک کړي.
لیکوال او شنونکی عباسین بریال وایي هغه روزنیزې پروسې چې په افغانستان کې پیلیږي په دې خاطر نتیجه نه ورکوي چې په سم ډول نه تعقیبیږي او سم پروګرام نه ورته جوړیږي. هغه په دې باور دی که دا ډول پروسې په منظم ډول مخته یوړل شي، د ځوانانو او ټولنې لپاره به ګټورې وي.
کله چې ته په دې لنډمهالو ورکشاپونو کې ګډون کوي، د دې نه پاتې یوه میاشت ته یو سرکال لري د یو ګروپ، په دې کې د هر ورځې معلومات ورشیاروي، په دې کې هر ورځ په پروپوزل لیکلو باندې بحث کوي، په لیډرشپ باندې بحث کېږي، په هغې کې هر ورځ په منیجمنټ باندې بحث کېږي. تا ته پروژې درکول کېږي چې په هغې باندې کار وکړي او د هغې دپاره ځوابګو اوسېږي. په تخنیکي لحاظ بالاخره چې آخري مرحله په هیروشیما کې پای ته رسېږي او ته سرټیفیکیټ درکوي، دا وخت کې ته 50% لیډر یا 50% په منیجمنټ پوهېږي. هغه در سره بیرون د دې هغه هم کار کوي، د سکایپ د لارې دوی سره په تماسونو کې دي. آیا دغه پارلمان، آیا دغه روزنیز حکومت کوم داسې سرکل هم لري، کوم داسې محوریت هم لري چې د دې هر وکیل سره هر وخت په تماس کې اوسېږي؟ د دوی نه رپورټ بیرته غواړي ته اخیستلی شي کنه شخصله. متاسفانه چې زه بیا ټینګار کوم چې زموږ اکثره کارونه ډېر اساسي ایډیوګانې مرخصتي، اما ډېر سطحي برخورد ورسره کوو. هغه څه چې موږ تمه لرو چې باید هغې نه ترلاسه کړو، متاسفانه د هغې لاسپ شدم نشو ترلاسه کړو.
خوږو اورېدونکو، د تاندې څانګې مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني خدماتونو لوړ نرخونه او د غیر راجستر سیم کارتونو آزاد پلور هغه ستونزې دي چې ډیری هیوادوال ترې سره ټکوي. د حقیقت اصل د دې ونې خبرونه مو د دې ترڅنګ یو شمیر نورو مخابراتي مسایلو ته ځانګړې کړې ده چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له نوماند سرپرست وزیر شهزاد اریوبي سره پرې غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده دا خبرونه هم را سره تر پایه واوري. وزیر صاحب، تاته هرکلی او خراغلاس وایو. ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې د انټرنیټ له لوړو نرخونو کړو، فکر نه کوي په افغانستان کې د اسانتیاو په پرتله د انټرنیټ نرخونه خورا لوړ
واقعا؟ انټرنیټ بای چې دی په افغانستان کې لوړې دي، قیمت دی او خلک دی کیفیت څخه د سرعت څخه هم خوشحاله نه دي. کومې ورځ نه چې زه راغلی یم دغه وزارت ته، نو ما یو ارزیابي شروع کړې دی او زمونږ اکثره قراردادونه د ایران او پاکستان د دې ملکونو سره دي، او هغه قراردادونه هم ټول یو کلن دي. نو دغه لنډمهاله قراردادونه اکثره د افغانستان دولت شکړي ده، قیمت هم دی او ثروت هم داسې ښه نه دی. نو مونږ خپله یو بله لاره چاره پیدا کړې ده چې کوشش کوو دغه قرارداد د دولت په سطحه د هغو کمپنیانو سره اوږدمهاله وګو، د 15 نه تر 45 کالونو پورې چې انټرنیټ بیې به دې سره ډېرې راټیټې کړلی شي. کوشش کوو په د نږدې وخت کې درو څلورو میاشتو کې د انټرنیټ بیې هم راټیټه کړو، او بل د دې سرعت باید لږ زیات کړلی شي چې دا ډېر مهمه دی. خلک راضي نه دي. زه خپله په موبایل کې 3G استفاده کوم، نو دغه 3G څخه زه خوشحاله نه یم. او په دې څنګ کې وزارت وکولی شو چې د 4G خدمات یا څلورم نسل چې دی دغه سرټیفیکیټ ورته ورکړی دی، او د مربوطه کمپنیانو سره کار کوي چې ډیر زر دغه سولرم نسل یت 4G خدمات هم مشتریانو ته وړاندې کی ولست لپاره د خدمت غشي
پوجر سپتا سي د 3G او د 4G موضوع یاد کړ. فکر نه کوي چې دا په افغانستان کې تش نمونه دي په هغه شکل چې باید وي. مثلا ک گاونډي هیوادونه موږ تاسو یاد کو نو الته د 3G خدمات چې دي سرعت د انټرنیټ ډیر زیات تیز دی. دلته ک 4G یو څو استفاده کوي دا غي سیمو سره ډیر زیات تفاوت لري. فکر نه کوي دا تش نمونه دي.
من هم در سره دلته بدبختی دغه مربوطه کمپنیانې چې کله دوی مثال دی یو میلیونو کیپاسټی باندې ټکنالوژي راوړي هغه مشتریان زیات شي او نیم دو میلیون ته دوی هغه خپله کیپاسټی ظرفیت چې دی هغه نه پورته نه وړي. نو بیا کوشش کوي خو هغه ټکنالوژي باید راوړي هغه ظرفیت یې پورته کړي هغه لږ وخت اخلي. نو دغه وخت کې په انټرنیټ باندې تاثیر کوي هغه تقسیمیږي څو ځای مثال د یو کس انټرنیټ دوه کسان ته هغه کیږي. نو دې وجه نه هغه سرعت هم کمیږي. او بل هغه انتنونو چې مثال د لس زرو کسانو دپاره دی هلته دوی مثال شل زره پنځه زره کسان استفاده نه کوي. نو کمپنیانو کې غفلت شته دی دې باندې به کار وکړو او انشاءالله دغه مشکل کوشش کوو چې حل وکړو. خو کمپنیان اکثر ولایتو کې موږ ته د امنیتی ستونزو باندې کوي دغه رښتیا سره مشکل هم دی.
په افغانستان کې ټلیفون لږ تر لږه له تیرو څوارلس پنځلس کلونو را په دې خوا دغه کومې شخصي کمپنۍ چې دي دا کار کوي. تمه دا وه چې په دومره کلونو کې به نرخونه ډیر راښکته شي خصوصا د ټلیفوني خدماتو په برخه کې. خو لا هم نرخونه لوړ دي. په دې برخه کې کوم پلان موجود دی چې د ټلیفوني مکالمو هغه نرخونه
کچیر ته د سیمې په سطحه یا د نړۍ په سطحه افغانستان مقایسه کو زمون نرخونه ډیر لوړ دي. بدبختی دغه دی چې په خوانه دا کار شوی دی دغه د ټلیفون گیټ وی چې دی دا د هر کمپنۍ سره ځان ته دی. هندوستان دغه څو کاله مخکې دغه ستونزه لرله هغوی بیا کوشش وکړلو دغه د ټلیفون گیټ وی دولتي کړله دغه ټول خارج نه یا داخل کې څومره ټلیفون هغه کېږي د دوی ټول په خپل لاس کې دي. نو هغه نرخونو کنټرول هم په خپل لاس کې اخیستی دی. بدبختانه چې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی. په راتلونکي کې موږ کال لرو پلان لرو چې هم د انټرنیټ گیټ وی ټوله دولت په لاس کې هم د ټلیفونو گیټ وی په لاس کې وي. خو دا به وخت واخلي او کېدای شي د کمپنیانو مخالفت سره مخامخ شو. خو د سلام کومه چې د وزارت چوکاټ لاندې کار کوي او دولتي شبکه د دې نرخونه د نورو پرتلو باندې وسخه شوې دي او کوشش کوو د نرخونه نور هم راټیټ کړو. ما یو خاص تخنیکی ټیم دی لپاره اوس ګمارل دی چې انټرنیټ په نرخ پر راټیټولو او د ټلیفون د نرخونو پر راټیټولو باندې کار کوو او دا باید راټیټ کړل شي.
یو بل موضوع چې ډیره زیاته جدید او زموږ ډیر هیوادوال ورسره مخامخ دي خلکو ته سرخوږی پیدا کړی هغه د غیر رجستر سیم کارتونو آزاد پلور دی او د دې سیم کارتونو موجودیت ته خلک پیګو خل کیږي خلکو ته ډیره زیاتې سنځ پیدا کړی دی او دولت سو وار خصوصي کمپنۍ سو وار په دې اړه ژمنې وکړي خو لا هم نه دي سرته رسیدلي. یعنی یو هڅه وشوه خو په بشپړ ډول باندې دغه سنځ حل نشوه. اوس د ساسي پراتک سره د دې لپاره کوم پلان موجود دی کنه یو سنا حل شي؟
یو نوې طرز عمل جوړ شوی دی چې هغه تقریبا څو ورځې لکه چې وخت پکې شته دی تقریبا دغه وخت کې وخت هم پوره شوی دی کمپنیان ته موږ خور کړی دی. او د دې څنګه کې موږ دغه تیرې هفته کې مو یو جدي مکتوب مو ټولو کمپنیان ته واستولو او ورسره مو وزارت داخلی ته سرونوالی ته د امنیتي مینې ته واستولو. هغه سیم کارتونه چې سرک په سر باندې خرڅیږي چې هغه د دوی ډیلران نه وي نو هغوی دپاره باید وزارت داخله د موږ سره جدي همکاري وکړي چې دا خلک سیم کارتونه راټول کړي. آینده کې موږ کمپنیانو ته جدي اختار ورکوو چې که چیرته دوی سیم کارتونه غیر رجستر سیم کارتونه د بازار په هغه باندې خرڅیږي نو هغه باید سل فیصده غیر فعال کړل شي دغه بازار په سر باندې خرڅیږي. نو دا جدي ستونزه ده او دې ته موږ اوس پاملرنه کړې ده او کوشش کوو چې دا د منځه یوسو. خصوصا د سلام اول از چې راغلی یم شپېته زره سیم کارتونه غیر رجستر دي هغه اوس نږدې وخت کې صفر ته راوغورځو انشاءالله. د خپله کېږي د افغان سیم هم راسره وعده کړې ده هغوی هم جدي کار کوي. خصوصا هغه کمپنیانې چې موږ چې دوی زیات سیم کارتونه رجستر نه دي هغوی داسې وعده راسره کړې ده چې موږ به ټول یو ځل مشتري ته به زنګ وایو هغو سره به هغه کوو چې د تذکیره او دا ستا نمبر دی دا د نوم دی که چیرته د هغه په نوم باندې نو هغه ته نه بلاک کېږي. نو دا کار مو شروع کړی دی انشاءالله نتیجه به هم ډېر ضرور ورکړي.
ژمنې خو به تاسو سره شوي وي خو لا هم په آزاد بازار کې دا سیم کارتونه
نه خرسی کی او پلورې خپدرس کې روان
دي دي د پر خاص تدابیر نیول کېږي څو ورځې کې به وګورې چې اپریشن شروع شي خپل د اترا اداره هر وخت ګرځي د دوی ټیمونه کوم ځای کې شخرسی کې خو دې زلمه په خپل امضا باندې وزارت داخلي ته سرنوالۍ ته امنیت ملي ته مې غره سوله چې دغه کوم ځای کې غیر رجسټر سیم کارتونه خرڅي کې غیر قانوني نو دغه ټول باید راټول کړل شي وایندہ کې دغه نکوس موږ جدي اقدامات مو کړی دي ان شاء الله نتیجه به ورکړي
اصلا ساسي معلومات سدي وزیر صاحب چې ولی مخابراتي شبکې د کوم خصوصي شبکې چې دوی اصلا ولی دغه ستونزه نه ختمه دغه ستونزه ته جدي توجه نه کوي دوی کوم اقتصادي ګټه به کې موجوده ده څنګه
دا رښتیا سره ستونزه ده او د کمپنیانو هم د جدي توجه نه ورته کړي د دوی یو غټه بانه ده چې الکترونیکی تذکيري نشته دي دوی هم نشي کولای چې د کوم سیستم ولري چې هغه معلوم کی ټریک کیږي دغه تذکيري دغه نمبر باندې دغه سیم کارت مونږ ورکړي دي رښتیا سره په یو تذکيري باندې لس سیم کارتونه خرچ شوي دي زموږ غټه ستونزه د الکترونیکی تذکيري دي او دغه اسناد کچیر ته وګل شي بل لار لري چې غدي بایومټریک لار ده هغه لږ وګد مهاله دی باندې باید مکار وکړو چې وزن یې سره کولای شو موږ غیر رجسټر سیم کارتونو مخه ونیسو د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ دیزل کوشش کوو د کمپنیانې باید خپل مشتریان ته زنګ ووایي هغو سره معلوم کړي چې دته تذکره د ستا په نومه دغه نمبر د ستا دی که مشتری ورته وایي چې دغه زما تذکره دی د زما په نوم باندې رجسټر شوی صحیح دی کنه هغه باید بلاک کوي
الکترونیکي تذکرو ته به مرزو وزیر صاحب دی کې مخابراتو وزارت مستقیما وند لري لدی نوړان دی د ټلیفوني مکالمو خوندیتوب دی ځینې خلک په دې اړه اندیښمن دي چې مثلا په افغانستان کې ټلیفوني مکالمه سارل کیږي دا رښتیا دي
د سه کوم سیستم نشته دی چې بغیر د امنیتي ارګانونو نه بل څوک دغه وساري او هیڅ امکانات نشته دی چې یا شخصي یا د سه کوم بل ارګان موجود وي موږ امنیتي ملي شته چې غوي د امکانات لري هغه چې مشکوک سیم کارتونه وي یا د تورستانو وي یا د بل چوي
انټرنیټي مسایل څومره خوندي دي
موږ غټه ستونزه لرو د انټرنیټ په خوندیتوب کې ځکه چې سایبر سکیورټي نوم تر اوسه پورې قانون جوړ شوی دی او نوم د داسې کوم سیستم اغشته دی خو اوس وخت کې موږ په نوم د نیکسا یو پروجیکټ دی چې هغه درسته لور میاشت کې فعالیږي کله چې دغه مو فعال کړلو د دې سره زمونږ انټرنیټ په کنټرول کې راځي او خصوصا دغه اجتماعي شبکې په کنټرول کې راشي د دې باندې جدي کار کوو او خصوصا د سایبر سکیورټي لپاره موږ درې پړاوونو کې مو یو پلان جوړ کړی دی چې یو کمپنی راځي هغه به لومړنی د دې ارزیابي وکړي بیا موږ ته د حل لارې لپاره یو پلان راکوي او بیا دویم قدم کې هغه موږ باید عملي کړو چې څنګه کولی شو دغه دولتي او دغه په لوړه سطحه څومره هغه چې دي د انټرنیټ شبکې دغه ټولې کنټرول کړو او په درېیم قدم کې ټول غواړو په افغانستان کې څومره انټرنیټ دي دغه هم سایبر سکیورټي ورته فعال کړو هم ټول کنټرول کې راولو
دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي د سیم باکسونو موجودیت په افغانستان کې چې خارجي اړیکې په داخلي اړیکو باندې بدلې څومره جدي ستونزه ده او ورپسې د الکترونیکي تذکرو موضوع تاسو یاد کړم مخابراتو وزارت هم دې کې مستقیما دخیل دی د الکترونیکی تذکرو پیل ځینې راپورونه وایي چې په نږدې راتلونکو کې به کیږي دا موضوع څنګه
سیم باکسونه مطلقا غلا دی غیر قانوني دی او دا یو جرم دی چې څوک کوي ډیر زیات دی وزارت مخابراتو د اترال طریقې نیول شوی دی غیر فعال شوی دی خو هغه پاکستان کې به ویلې وای د غلا چې دی پولیس څخه یو قدم مخکې دی کنه نو اوس دوی کوشش کوي چې دغه کورونو څخه دغه باکسونه اوسې په سیارو موټرو باندې بدل کړي دي چې د منډې لارې ورته خلاص وي
په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې حتی د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په دې کې لاس لري شریک دي پکې
هیڅ معلومات ما سره نشته زه نو راغلی یم نو دقیق داسې کوم معلومات ما سره نشته دي خو دا هر څوک چې کوي یو غلا دی مطلقا الکترونیکي تذکرو کوم ورځ نه چې راغلی یم دا مسؤلیت راته سپارل شوی دی په جدید ډول باندې ور باندې باندې کار کوو او یو ډیر خبر پرمختګ مو کړی دی. وزارت مخابرات په دغه وخت کې زیات مسولیت چې دی د دوی ته راځي کې ځکه تخنیکی کارونه دي سیستمونو فعالول دي جوړول دي د سرورونه دي د ټول کارتونو دغه وخت کې اکثره کار دی وزارت مخابرات سره دی. نو هغه کومې کمپنۍ سره چې قرار داد دی خصوصا د احوال نفوس ادارې سره موږ ډیر نږدې کار کوو. بیا مو یو پلان ورته جوړ کړی دی هر چا ته خپل مسولیتونه هغه دي. هفتې کې یو ځل دوه ځله سره غونډې کوو. د اوس تاسو نه مخکې تقریبا دوه ساعته موږ په دې باندې بحث وکړل، خبرې مو وکړلې او د دې عملي کولو پلان مو نهایي کړی دی. انشاءالله ډیر نږدې وخت کې به لومړنۍ تذکرې به رئیس جمهور د معاونینو ته توضیح کوو. بیا به وروسته ټول ولس ته دغه کار مخکې ځي.
سے در پدریم بے منزلا بتر کومی سروان کڑا پسریم یو ورز بامی در دونا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دیکھا انگلینڈ جرمنی دیکھا ہالینڈ کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ کا بیلجیم دیکھا ڈنمارک دیکھا سویڈن دیکھا انگلینڈ دغواڑا کلا رسی دغواڑا کلا رسی گران کونڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان 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 تا